السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ز صفي ولستان اگزام تاسو زموږه غلازادي رادیو ورې دغه پروگرام موسیقي ته ځانګړې دی خو په سر کې دوه راپورونه هم لرو خبرونه به هم تاسو ته ویو د راپورونو مهمه موضوع ده چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وی د افغانستان د جګړې خصوصي کول یو غوړه مفکوره نه ده پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې پر بشري وضعیت باندې ځانګړې بحث شوې خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وای طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هیڅ هدف ته نه دی رسیدلی. د سولې ولسی حرکت غړي نن د بغلان په پلخمري ښار کې له دیني عالمانو سره ناسته لري. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه به نن ماسپښین دوه بجې دویمه ورځنۍ لوبه وکړي او په دمشق کې د ایران پوځي اتشي ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیلو له وار وار غوښتنو سره سره به هم ایراني پوځیان په دغه هیواد کې پاتې وي. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د امریکا لم رسیال ولسمشر مایک پنس سره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي پر اغیزو خبرې کړې دي. ښاغلی غنی پر خپل ټوټر لیکلی د سه شمې پورز له مایک پنس سره د سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي سربیره په افغانستان کې د سولې پر بهیر او راتلونکو پارلماني انتخاباتو هم غږیدلی. د ښاغلی غنی په ټویټ کې وړاندې ویل شوی چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام داډ ورکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ یو کال مخکې د اگست په 28مه د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپلې ادارې نوې ستراتیژي اعلان کړې چې پکې د افغان حکومت او ځواکونو سره د مرستو پر دوام سربیره د هغو هیوادونو په وړاندې پر اقداماتو ټینګار شوی چې ترهګری ډلې پکې پناه ځایونه لري. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وای طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هیڅ هدف ته نه دی رسیدلی. جیم ماتیس چې د سې شمې پورې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د رئیس جنرال جوزف دانفورد سره یو ځای په پنټاګن کې خبرې کولې همدارنګه وویل چې وسلوال طالبان له خبرو اترو پرته بل کوم لار نه لري.
The Taliban were and what they were claiming they were going to do 2 years ago.
Jamatis way Taliban ha gasad ta che dwa kal makhki ya yow kal makhki ida ka wala wana rasidal aw ha gadaw chi de kharuno paniwlo aw controlawlo baryali shi. Jamatis plus hal ki da khabari wakri chi Talibano sakal pa Afghanistan ki pa gano kharuno bandi briduna kridi de Ghazni pa khar la loy akhtar makhki de dui dalais brid de dogo pe kho yow loy bel gashmiral ki gi. د افغانستان د سولې ولسی حرکت غړي نن د بغلان په پلخمري ښار کې له دیني عالمانو سره ناسته لري. دا خبره د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست شیبه مخکې ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دیني عالمان راغونډیږي هغوی سره پر لیار غږیږي چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده او تر څنګ دا چې هغوی به د جګړې د شکل اړخونه څخه وغواړي چې نور جګړه بس وي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
خغلی وطن دوست ویل پرون شاوخوا 2000 بغلانیان په بغلان ښار کې ورغلی او له دوی سره ناسته درلوده. هغه ویل بغلان ته پر رسیدو ډیر ستونزې ولید او ګڼ ملګری په لار کې ناروغ شول. د دې خبره د سولې ولسی حرکت غړي په دوه ورځو کې له بغلان بلخ ته خپل پیاده سفر پیل کړی او له افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو به وغوړي چې سوله وکړي. د سولې ولسی حرکت غړي له کمکی اختر دوه میاشتې مخکې له هلمند تر کابل پیاده مزل وکړ او هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د خېلو خو ترمنځ د اوربند ټینګښت ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن ماسپښین دوه بجې له آیرلند سره دویمه ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د آیرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې پیلېږي. اوس وخت افغانستان او آیرلند په ورځنیو لوبو کې په مساوي اندازه یو بل مات کړي او که نن لوبه افغانستان وګټي نه یوازې دا چې یوه لوبه به ترې مخکې شي بلکې د اوسني روان ټورنمنټ اتلولي به هم وګټي. هغه ځکه چې افغانستان د دریو ورځنیو لوبو لومړۍ یوه وړمه ورځ له آیرلند ګټلې وه. آیرلند او افغانستان تر یو ورځنیو لوبو مخکې دوه شل اوریز لوبي هم وکړي چې دواړه افغانستان وګټلې. ورزده نړۍ خبرونه ته په دمشق کې د ایران پوځي اتشي ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیلو له وار وار غوښتنو سره سره به ایران ایرانی پوځیان په دغه هیواد کې پاتې وي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس په سوریه کې د ایران پوځي اتشي ډګر جنرال عبدالقاسم علي نژاد پرون ویل په سوریه کې د ایران د پوځي سلاکارانو حضور د دمشق او تهران د یوې پوځي موافقې یو برخه ده چې د دفاع وزیرانو تیرونه لاسلیک کړه. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ډله د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد ملاتړ کوي، وسلې ورکوي او زرګونه جنگیالي ورلېګلې دي. امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیرونه یو ځل بیا له ایران غوښتي چې خپل ټول پوځیان له سوریې وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران باندې اقتصادي بندیزونه له سره پیل کړي چې د سوریې او یمن په جګړو کې د ایران په خپلتیا پورې هم تړاو لري. او د بشری حقوقو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف غواخون کې سرګندونې وغندي. د سیشنبې پورز د بشری حقوقو د سار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او د لومړی کرخه په نوم د بشری حقوقو مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنکړل شي فعالان او د بشری حقوقو مدافعین د هغوی د کورنۍ او خپلوانو په شمول تهدید کړي. د مشترکې ډلې د روسیې له ولسمشر غوښتي سو ډاډ ورکړي چې په دې برخه کې هر ډول ممکن اقدام په پام کې لري. د اگست د میاشتې په شلمه نیټه یو چچن ځوان د دې جمهوریت د پولیسو پر چارواکو برید وکړ چې پکې یو کس وژل شو او درې نور ټپیان شول. د چچن د حکومت مشر رمضان قدیروف له دې پیښې وروسته وویل چې د دې بریدګر د کورنۍ غړیو او خپلوانو ته به سزا ورکړي. نوموړي همدارنګه د بشري حقوقو فعالانو ته خبرداری ورکړ چې په دې پیښه کې مداخله نه کوي. روسیې تر اوسه پورې له ولسمشر پوتین څخه د بشري حقوقو د ډلو د دې غوښتنې په اړه کوم عکس العمل نه دی ښودلی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یو غوره مفکوره نه ده. تر دې مخکې د بلک واټر په نوم یو امنیتي شرکت چې اوس یې نوم اکاډمي بدل شوی وړاندیز کړی و چې د افغانستان جګړه دې خصوصي کړی شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي دوی د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د دې دریس هرکلی کوي. اجمل انداو نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتو بلاخره د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه عکس العمل وکړ او دای معقوله لارونه بلله. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پینټاګون کې وی خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د جګړې او ځواکونو خصوصي کول مؤثره لار نه ده. خغلی ماتیس وایي کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد لازمیخ سره مخ کړی وي د جګړې خصوصي کول خی معقوله مفکوره ونه بوسي. خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لومړی دا چې د نړۍ نه دېرش هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او نه باید داسې تعبیر شي. تر دې مخکې په تیرو میاشتو کې د بلک واټر امنیتي شرکت بنسټ ایښودونکي اریک پرنس ویلي و چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. نوموړی یوه طرحه جوړه کړې وه چې پر بنسټ د امریکایي پوځیانو پر ځای د بیلابیلو هیوادونو له پوځیانو کار واخیستل شي چې لګښتونه به یې راکم شي. خو افغانستان چې تر دې مخکې د خصوصي امنیتي شرکتونو له تجربو خزړه نه لري د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د وروستیو څرګندونو او دریس هرکلی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنی شهزادی رډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع د وزیر سرګندونې پر ځای وبللې او ویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع او امنیت د ټینګښت وړتیا لري او د افغانستان له بهر څخه پوځي تشکیلاتو ته اړتیا نشته.
وزیر دفاع ایالات متحده
امریکا خغلی رادمنی شوایی د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع د وزارت له همدې دریزه وړاندې څخه ملاتړ کړی دی او سرګندونې دقیقا د افغانستان د مهمو فرهنګي او نظامی مسلو پر بنسټ
فرهنګي او نظامی افغانستان.
د بلک واټر خصوصي امنیتي شرکت استدلال کوي چې د 2013 میلادي کال څخه تر 2013 کال پورې په افغانستان کې پر جګړه 144 میلیارډ ډالر لګول شوی. د دې شرکت مشر اریک پرنس وایي د مهال په افغانستان کې د 15000 په شاوخوا کې نظامیان او شاوخوا ډیر سره قراردادیان حضور لري. خو نو مغولې ټینګار کوي چې کده د پلان عملی شي د افغانستان لپاره یوازې 2000 امریکایي سرتیری او 6000 قراردادیان کفایت کوي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي نظامیانو اندېښنه ښودلې و چې خایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایرک پرنس د پلان ملاتړ وکړي. خو د امریکا دفاع وزیر د سی شنبې په ورځ له دې پلان سره د خپل مخالفت په ښودلو د اندېښنې تر ډېره راکمې کړي. خو پر دې سربېره ځینو امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان د جګړې پر خصوصي کېدو په دې هیواد کې د بهرنیو قراردادي سرتیرو په اړه خبر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې حمید مومند په کابل کې دغه مطبوعات کتلې او دغه تبصرې جوړه کړې.
د کابل رسپانډن نن په خپلو غړو کې تر ډیره په افغانستان کې د ځان وژونکو حمله او هدفي وژنو د زیاتدو په اړه د سیګار پروسی راپور بحثونه کړي دي. دنیا رسپانډن په خپل لومړي مخ کې د سیګار دا راپور راغسته چې امنیتي پیښو ته په اشاره سکل په افغانستان کې د ځان وژونکو حمله او هدفي وژنو زیاتدو ته اشاره کوي. رسپانډن وړاندې لیکلی دی چې د سیګار په راپور کې راغلی دی چې سکل په هدفي وژنو کې په سلو کې 15 او په ځان وژونکو حملو کې په سلو کې 88 زیاتوالی راغلی دی. خو د ورځپاڼې په وینا د سیګار په راپور کې سکل په افغانستان کې په مجموعي توګه د امنیتي پیښو کمېدو ته اشاره شوې او ویل شوې ده چې د ملګرو ملتونو یوه څېړنه ښیي چې د تیر کال په پرتله سکل په امنیتي پیښو کې په سلو کې 9 کمې راغلې ده. سرخط ورځپاڼې بیا د سیګار راپور ته په اشاره په خپله سرلیکنه کې په کابل کې د هدفي وژنو د زیاتېدو پیښو ته اشاره کړې او لیکلې ده چې حکومت باید د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. رسپانډن لیکي چې هدفي وژنې به په خوا په لرو پرتو سیمو کې روانې وي خو اوسې لړۍ تر کابل را رسېدلې ده. رسپانډن په کابل کې د هدفي وژنو ځینو پیښو ته په اشاره لیکلې ده چې سموده مخکې په مکرویانونو کې د ځانګړو ځواکونو قومندان عزیز الله کاروان ووژل شو. له دې راروسته په خوشحال خان مینه کې 2 کسان او له هغې وروسته د پوځي چارو یو کارپو زلمی وردک په خپل کور کې په مرموز ډول ووژل شول او همداراز اوړمه ورځ 2 پیلوټان په رڼا ورځ ترور شول. رسپانډن لیکي چې هدفي وژنو زیر ستر ستونزې راولاړې کړې دي او ان د جګړې په ډګر کې د سرتیرو لاسونه ورتړلې دي. رسپانډن وړاندې دا ادعا کړې ده چې ځینو سرچینو ورته ویلې ده چې د فرا د جګړې په مهال طالبانو د هوایي ځواک پیلوټانو ته په ټلیفون خبرداري ورکړې وه که په جګړه کې دوی ته مرګ ژوبله واړوله نو د کورنۍ غړي او ماشومان به په نښه کړي. رسپانډن شک څرګندوي چې ممکن وړمه ورځ په کابل کې د 2 پیلوټانو وژنه ښایي د همداسې کومې قصې زیږندوي. هوا دولتي رسپانې لیکلې ده چې د سیګار په راپور کې چې پرون خپور شوې په ځان وژونکو او هدفي وژنو کې د زیاتېدو سربېره د افغانستان امنیتي حالات هم بې ثباته ښودل شوې دي. رسپانې لیکي چې په راپور کې له دې سره سره سکل په امنیتي پیښو کې په مجموعي ډول کمښت ته اشاره شوې او ویل شوې ده چې هر ورځ په اوسط ډول تر 3 زیاتې پیښې ثبت شوې حال دا چې تیر کال دا شمېر 9 و. ملیارمن رسپانه هم خپل سر لیکنه د سیګار راپور ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې په ځان وژونکو حمله او هدفي وژنو کې د زیاتوالي لپاره د هیواد کشفي ادارې مقصرې دي. رسپانه لیکي چې اکثره انتحاري حمله په گاونډي پاکستان کې پلانېږي او حمله کوونکي هم له هغه ځای راځي او هدف ته ځان رسوي. خو رسپانه لیکلې ده دا چې دغه حمله کوونکي په څه ډول له پاکستان څخه په افغانستان کې دننه او انتر پلازمېنه ځانونه رسوي د هیواد د کشفي ادارو په اړه ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. رسپانډن لیکي چې د سیګار په راپور کې د هدفي وژنو په سلو کې 15 زیاتېدو ته هم اشاره شوې ده خو افغان حکومت او په تېره بیا د کورنیو چارو وزارت د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان نه لري او وژونکي ښه په آرامۍ سره خپل اهداف په نښه کوي او له منځه یې وړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 3 پر اس په یوې ځانګړې غونډه کې په سوریه کې پر بشري وضعیت بحث وکړ. دغه سازمان بشري مرستو د همغږي مسول جان ګینګ په خپلو سرګندونو کې د امنیت شورا ته وویل چې په وروستیو څو اونیو کې د سوریې د شمال لویدیځ 4 ښارونه له ډیر بد بشري وضعیت سره مخ دي. د سوریې حکومت تر نورو ډیر په دې هیواد کې روان بشري بحران مسؤل بلل کیږي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به پوره 45 دقیقې تاسو ته پښتو موسیقي خبره شي.
په سوریه کې وکلنې کورنۍ جګړې او په دې هیواد کې پراخیدونکي بشري بحران د ملګرو ملتونو چارواکي اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري عملیاتو د همغږۍ مسول جان ګینګ د 3 په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته په څرګندونو کې ویل د سوریې په شمالي ولایت ادلب کې د دې هیواد د حکومت پوځي عملیات دومره جدي دي چې کولای شي د سوریې په وکلنې کورنۍ جګړه کې یو لوی بشري ناورین رامنځته کړي.
Recent weeks have seen a further serious deterioration of the humanitarian situation in the northwest.
جان ګنګوای په تیرونو کې په شمال ودیس کې د ادلب، حلب، حما او لازقې خارونه د بمباریو او توغندیو د بریدونو په منځ کې د ډیر بد بشري وضعیت شاهدان وو چې د ملکیانو د وشل کېدو او ټپي کېدو سبب شول. همدارنګه د خونځو او روغتونونو په شمول غیر نظامی تاسیسات هم ویجاړ شول چې د بشري مرستو د رسونې د سازمانونو لپاره شرایط نور هم ستونزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي